لاس بجیش په احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو د خبري برخه کې دا راپور لرو چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس راغچی په کابل کې ویلي دي چې د سوریه په جګړه کې د افغانانو په کابل کې دا خبره کړې ده چې د سوریه په جګړه کې دا سم کار شوی دی چې افغانانو جګړه کړې ده. البته دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو جنجالي بحث رامنځته کړی و. تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان حکومت پولیسونو نور طالب زندانیان لبند خوشی کړل. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د اندړو د پاتون ننګه وکړه او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ویشت ساعتونو کې د کورونا تر واویا سره ډیر مثبت پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان لبند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوی دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناکه جرمونه یې کړی دي. د امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې د افغان حکومت دریز نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغسره څوک چې د خلاصون وړي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون ورنوي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادله بهیر وروسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقه سره سم د زندانیانو د تبادله په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشی کوي چې ترانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبه غزنی ته د سفر پر مهال وی ولسی غونډې ته وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د اندړو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي راخلي. د اندړو ولسی پاسون کوونکو د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاسونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمېر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. شغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بی خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري وژلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته وویل چې رشاد ملاخیل او ملګري پرون ناوخته د کاپیسا په مرکز کې ووشل شول.
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده
دیوی رشاد چې سم د مخ کې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په اسلوال او غلاو چورتالان کې لاسترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تنه همکاران چې ټول درې تنه وو وشل شوي دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت ناامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت په اسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکارې ډلې هم پکې فعالې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د یوې ورځې په مخه د کورونا ویروس تر واویا زره ډیرې مثبتې پیښې ثبت شوې او د تلفاتو شمیره په څلور ویشت ساعتونو کې نږدې زرو ته ورسېده. د کورونا ویروس پیښې د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې په زیاتېدو دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مې په میاشت کې په اوسط حساب د ورځې 22,000 کسان په کورونا ویروس اخته کېدل او اوس دا شمیره نږدې درې برابره لوړه شوې ده. د روان کال لا پیله چې کورونا ویروس په متحده ایالاتونو کې خپور شوی دی تر اوسه 3,000,000 کسان پرې اخته شوي دي او 1,300,000 کسانو خپل ژوند د کورونا ویروس له امله له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکي وایي دوی د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي چې له بهرنیو هوایي چلندونو سره کار کوي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل چې له لسو هیوادوی غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي او د لس کسانو د اسنادو په اړه به راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې په کراچي کې د پاکستان د هوایي شرکت یو الوتکه ولوېده او اته نوي کسان پکې ووژل شول. پاکستان د 212 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 83 پیلوټانو اسناد لغوه شوي دي او د شپږ اویا نورو تر څیړنې لاندې دي. د اروپا د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې د پاکستان پیلوټانو د جعلي اسنادو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپا ته د شپږو میاشتو په مخه د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی دی چې د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی وي او همداراز له پاکستانه د وړو شخصي الوتکو پر سفر بندیز لګولی دی. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونه هم د پاکستان د پی آی الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی دی. او روسي خبر ده چې په شمالي مسدونیا کې به د اروپایي ټولنې ملاتړي سوسیال ډیموکراتان هڅې وکړي چې د دې هیواد له نورو ګوندونو سره د واک د ویش پر سر خبرې وکړي. په بالکان کې د دغه هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل د سوسیال ډیموکراسي اتحاد چې مشي پخوانی صدر اعظم زوران زایف کوي د پارلمان د 130 څوکیو 46 خپلې کړې دي. دا ګوند د حکومت د جوړېدو لپاره 16 څوکیو ته اړتیا لري. اسادی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنه بي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران یو جګپوري ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلواله ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع وکړه. د راپورونو لمخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک په لیکو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس راغچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل که فاطمین د اسلامي دولت ډلې یادښت پر سر جګړه په سوریه کې نه وای کړې نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس راغچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع ترې وکړه. خاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنځشنبه د چنګاخ په شپږویشتمه نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنوونکې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ. ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي.
افغانستان در امنیت بشتری باشه.
لدې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساين په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی. خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه وه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بې وسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بې وسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 لسیزه کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاهي پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
جوان
دریکشه پولیس
وجوسوی آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په حنا
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناین سیستم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د ننګرهار د دوربابا ولسوالی په څڅو بسمه کې پر ډیورانت کرښه پاکستانی ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پاره ولې دي. افغان پولیساتي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازه ته په تمه دي او دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه لمنځه یوسي. سهار ګل امیرزای له ننګرهار راپور لري.
د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ په څڅوبې سیمه کې د ډیورن پر فرضي کرښې پاکستاني لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستاني و مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورن کرخه د پاکستان سرغړاونو پر وړاندې غلی او بی غور ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منوم ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو راځکه چې خپل وطن هم دی چې دوه اندس لګ لګ را مخکېږي نو بس به غورو کونډه تارم تا کړې غونډه
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچه راوړي د افغاني خاوره نشته په دې باندې خفګان پکار ده.
پامدی حال کې د سرحدي ځواکونو چارواکي هم منی چې د دور بابا په څوبي سیمه کې پاکستانی ځواکونو تازه دروازه یې خیده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړیدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته ګواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصلې پیدا کوي دوی له دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د طاقتي مخه نیولې هماغه سربازان هماغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوی شو چې په څلور ساعتو کې دروازه او دغلته چې دا کسان دي دا به لمنځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشر ماڼۍ هم پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورن کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوپ نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورن کرخې یا د ډیورن کرخې شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوندې وغرنې سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت ځای خلک د وی ګوخي لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واورېدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د ویدایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرشوب له هم پکې اوښتې ده. له اسد آباد د سجرړو خبريال روح الله انوري له نورو جزئیات سره.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګ سره د اوان ګولې لګېدل چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځې مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزی بازار اوسیدونکو اسدالله دی. د چاچې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو لامل پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دا چې عموما موږ سره دا د مور د میری چلن نه باندې دا او خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې پولیس خام خاطر موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا راکې فصل هاو شهیدان سره کونړ ورکړي او کونړ کې د سرکانو ورکړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چې لتیر ما خام څخه اوربند شوه خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او که زنانه وي او که لویان زما الم زما زه کې دا د عذر میلمانه وو. خلکو وویل چې دې دیواله ته کېنئ چا به ویل ما بعضې وویل چې نه که دې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را واړې دې حجرې منځ ته ولګېږي نه دې خو مخنیوی نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مزار بند شه ټول خلک لکه در قدر شو څوک کوټو ته نه وه څوک وتښتېد سیستان د پانډونو غاڼه
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات یې مرکزي حکومت ته سپارلي او همداراز یې د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړی. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغې خلکو زمونږ په حریم باندې تیری کړی دی، تیری نه بعد عکس العمل ښودل شوی، دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو. جنګ د سپینه څوکه کې خالدار نه دی خوا دوی دلته نظامی میدان جوړاوه. دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې، ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسی لري هلته. موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو، هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسېدونکي وایي په تېرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستان ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي، خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فیرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ -15.1 ته رسېدلې وه. دغې یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فیرخویانسک کې 1200 کسان. سږ کال د جون په 16 په فیرخویانسک کې هوا د سانتیګریډ -8.0 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فیرخویانس کې تیر کړی دی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځئ په 3 دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودې شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فیرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په 13 تایید کړ، خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسېدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتاً هوا د سانتیګریډ تر -30 درجو لوړه وي. د فیرخویانسک ښار د روسیې په ساخه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کېږي. په فیرخویانسک کې په اوړي کې 2 اونۍ 40 ساعته لمر وي او په ژمي کې 2 میاشتې لمر نه تر سترګو کېږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د 3 مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 10 وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې 1 درجه تر سږ کال سړه وه. جون یوازینۍ میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سږ کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګریډ تودې وې. د تودې هوا له امله د ساخا په ځنګلونو کې اورونه لګېږي. د جولای په 15 په 1383 سیمو کې د اورونو د لګېدو راپور خپور شو. د ګرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یابلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته، خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله له ډېرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې زه خپل هم ډېر مخالف یم. رخ شیخ خان کی خ شیخ خان قصد د مون درد دلای ولستای د دې لپاره چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتې ما خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه هون.
په زر پاڼه کې به لنډ کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل لجیبه دې تلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري. چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدړما یا بلک شکوه کوما.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوښه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړی.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې له یوې خوا د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ ته ویل چې دا غزل ووایه او کنه وایي نو سوز دې بند کا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور هم والا دی موږ سره غوړو آئندا کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ویایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داسې روحیه ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دولته کسه موږ ته سپیکرې ولګوو په کلي کومو کې ورجنه ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا اوس پین ګیرا مریض هر څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړو نه داسې غزل ونه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونو ریاست نه نیوکی پکې.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواد شي چې د دې خشر او د بادشاه توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي موږ خپل پیسې چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع د هغې ته به د ستونزې رسوو. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سو سي مسار څوک راځي چې زه هنرمند یم هغه داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت دپاره فشار واچوئ چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو او تاسو به مشکل هم حل.
یاد دی وی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ییزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغسې ترسیم کړی څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو. مننه سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څارتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتیا دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد ترکی آثار چې لکه څنګه چې لازم ده هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي څخه لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر دی واړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخي نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کمر ښه و کمر ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف، یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخي سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د دغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړې د ګر سره یا ادبي ښېګڼې ورسره پرې اخلي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت
کیسه دې ته راغله چې کئی د ادبی ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې لږه وروسته خو بیا مبارزه سوه، پسې یو کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه، نو کنه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې خبر کوله، مگر زما خبره دا و زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د ارواښاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه ټول ولوستل، آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو، آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنگسار او ځینو کتابونو چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي وو که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په آثارو کې، لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول، زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شوه. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومېږي چې شهیدی فرخوندی کیسه شوه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومېږي چې بس په سنگسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د ښېرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کې
او سنگساری.
او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله پکار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلیشه تقلیدي کیسې مخکې وو. د ترکی یو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته ور وړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته ور وړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی او د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. اید د پ لیک دغه موقف سرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شو پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان دی ز چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د طریق سپین ناول لولم یا سنسار لولم یا ایڅړ لولم ز داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم کړه اما اکسی د تکراری څه شی چې دوی لید یا مغه بیا عدالتي د تکراری نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراري یو موږ ګورو په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې یا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ په کې معیار ته ډېر ورځو ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه عملته په کلي کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د پښتو وطن محلي سندرغاړی استاد خدایداد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
دا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږول
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خستر اغله بالکل
استاد که دسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصلا محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خواني موسیقي چې کومه وره پاږي کې یو خوان لذت او مزه پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل د کدا زمنګ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد اول میر ویل لري دا اوسه پوری چلیږي خلک خوښه دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران یې هغې نه لس ورځې بعد هېڅ څوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمنګه ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحبه موسیقي نشته اوس خو ټوله بس
گڑا نو گڑا چا موسیقی کرا وسر دا خو بس پوش رقص دا
کدا راته وای چی سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي دا راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو نه هنر سا مغیب زراويسته ما استاد جګر پاره نه میدو ډیر یو خو محلي سندرغاړو
نو هغه داسې دغه نه خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غیزه کرما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شوم او هغه ته بیا ما شکر کړ خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندم بشیر ننګراره زه مطلب شاولی پور چې دین یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کړ خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته وړي زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یا د چي د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی ده استاد دې ډیر مشکل کار ده بیا هم 15-14 ساين شول پور شاګردان زو لرم
دا شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی بعضی شعر او شاعری بعضی ترجمه ورته خیر ما خپل شکر مونږ ده ارمونی ورته زه کوم
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज ځنی ځای کې ټوټو جه کیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودل شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردین کړي لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردي کړي ده او نو هغه طریقه مونږ ته زده دي مونږه څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقه یې نه زده کولای شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آباد خپل کورنا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میرے کتو کی زلوینا سہارے وڑ لے لو سہار دے شمع لگی گیونے پانے رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفی لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفی په دری او د رفی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپله تاوانی شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چیغې وهو،
کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. و مې ویل ولې ستونی مې خوږیږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوې کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیلا خولې ته ونیوله، په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد، د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم، نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري، نارې یې مه اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندي نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼي پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی ښځه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړي کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندی، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چیغان، د اتړ ناری او داسې نور تر ډیره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایی وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و، او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحو اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه، او د خط ډېر اقسام لیکلی شو. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعارو نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه. خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستان سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیر سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلی دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی: اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هیرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسي کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده، او ورځ تر بلې مینهوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق او علاقه ډېر څوک ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی، او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دا غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
ژاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي. ژاپانی شو چې دی بېخي ډېر، ژاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده ژاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډېر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواست دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کندو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، دیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځئ راځئ چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو، راځئ چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځئ راځئ چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا ګیر کړي نړې دروخه، وبادا ګیر کړي نړې دروخه، لاړ د ژوندون پورا بیړ